السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچی دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په روانه خبرونه کې په دې ورسېو کې د هغه کس د نیول کېدو د موضوع په اړه تازه جزئیات اوري چې ویلی وو د ولسی جرګې مشاور دی خو امنیتي مقامات وایي چې له ترستانو سره یې همکاري کوله د کابل ښار د اتقوا په جومات کې له پرونی 14 وروسته چې دینی عالم مولوی ریحان پکې ووشل شو لمونځ کوونکي اوس په کابل ښار کې په جوماتونو کې د لمونځ پر مهال د ناامنۍ ویره لري تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته شي فریبا ظاهري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال تخریب شوی ده د بغلان پولیسو د یوه صراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی د خبرونو تفصیل یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستو پر مهال تخریب شوی ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دیوید بوتلر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې CH-47 ډوله چینوک هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه نوموړی وایي په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي خو د ده په وینا روغتیایي وضعیت یې ښه دی دی وایي الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې ده د بغلان پولیسو د یو صرف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي د بغلان د امنی قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته ویل په یو استول سوی پیغام کې ویلي چې د پیښې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی دی د وی د بغلان د دیسلا ولسوالۍ پولیسو 15 تنه چې یو صرف وژلې و نیولې دي په دې کې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی او څلور تنه نورې جرمي شریکان دي دغه صرف د پنجشنبې په ماښام په ډزو وژل سوی دو خو د پیښې په اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د کابل پولیسو د تېرې شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولی دي د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو نیول سوي دي
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیات هدایت را که چه جر تر جره در کسان باید سوانی ولشی زمان تیمونه پا مختلف ساحو که توظیف شو او یارویست تقریبا 3 کسان در زین یو تعداد سلاو سره گرفتار شو او در کابل دنی قماندنی قرارگات انتقال شو او دوی انشالله چه خپل جذاب وینی
د شغلی مجاهد په خبره په دې هوایي جزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپې کېدو راپور نه ورسېدلی دی بل خو د ننګرهار د والي له دفتره هم په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د شادیانه هوایي جزو له کبله 3 تنه ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته وړل سوي دي د هوایي جزې داسې مهال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکل خو غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي یونما په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه کوي په روژې میاشت کې د نشټو د دوام له کبله اندېښنه لري اعلامیه وایي لومړني راپورونه یې دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکیان شامل دي یونما د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پیښو یادونه هم کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي او زیاتوي چې دا ډول پیښې د توجه وړ نه دي او جنګي جنایت یې بولي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د شغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور پیاوړی کېدل ډیر خطرناک دی او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښوي نو ځکه باید دې کار ته رسیدګي وسي د واشنگټن او تهران اړیکې وروسته لاغه کړکېچنې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون ووت دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی چې لمخې به ایران د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ټرمپ د تیر کال په می میاشت کې لدې تړون ووت او پر ایران لسره بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو رسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي. ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ تر 14 ساعته سفر وروسته نن په توکیو کې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په یوه مجله له میلمستیا کې د ولسمشر ټرمپ میلمه پالنه کوي. دا سفر د می تر 28 دوام کوي. ولسمشر ټرمپ به لومړنی بهرنی مشر وي چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري. او نن په لاتویا، مالټا او سلواکیا کې د اروپا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات پرون جمعه په آیلند او چک جمهوریت کې ترسره شول. د اروپا پارلماني انتخابات د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له هالند او بریتانیا څخه پیل شول. څه باندې 400 میلیونه کسان په دغو انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دوی د اروپا د پارلمان 251 غړي انتخابوي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو واس او اوریدل. تاسو په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی سارنوالي د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه یو سلاکار چې له ترستانو سره د لاس لرلو په تور نیول شوی دی د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. په کابل کې په جماعتونو کې خلک د ناامنۍ احساس کوي او په جماعتونو کې د چاودنو په اړه اندېښنه لري.
یو رواني تکلیف ټول طبيعت شوی نو که چیرته دولت ما جتو لپاره پروګرام نه نیسي دا ټا برنامه او ناکامي ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزو ډډه وکړي.
بریا پر مهال دې له دزو ځان وژغوري. خوشاله دي په تاسو نن مانځي او خوشاله دي د وطوال په افغاني دودونو باندې مانځي.
د نړۍ معتبرو رسپانو او خبرونو هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د تاریخي بریا پړه د خلکو عکس العملونه او د غراز مقالې او مطالب خپاره کړې دي. په کندهار کې د داعش او طالبانو یو شمیر غړي نیول شوی، پکې پاکستانیان هم شامل دي.
کته ادھر مسلمانانو کی مدد کرنی ہے، ہمیں پتا ہوتا کہ ایسے کا کام ہے، میں کبھی نہ آتا ادھر.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوام کې د دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. د فضل هادي مستمیار سلاکار حاجی دراور د پنځشنبه پر ورځ د یو اندازه غیر قانوني وسلو، پاکستانی پیشن پانو او د موټر د جالي نمبر پلیټونو سره د پولیسو لخوا ونیول شو. خغلی مسلم یار په دې اړه څه ندی ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار له مشاور حاجی دلاور نه چې د تروریستانو د ملاتړ او ساتنې تور پرې پورې دی هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اړتیا په صورت کې به د مشرانو جرګې له رئیس نه هم پلټنې وشي.
تحقیقات هم جنبه در صورت کې ایجاب کنه که
د بوبل هر اړخیز پلټنې کیږي. کارتیا شوال د خاغلی مسلم یار نه به هم تحقیق وشي. په هغه صورت کې به د هیواد له نافذه قوانینو سره سم مسلم یار راو غوښتل شي چې موضوع معلوم شي. زره زره پلټنې کیږي او موږ غواړو د موضوع تل ته داخل شو. هر څوک چې له نوموړي سره لاس لري موږ به ورسره جدي او قانوني چلند وکړو، ځکه د تروریستانو ملاتړی دی. فضل هادی مسلم یار زمونږ بیا بیا اړیکو ته ځواب را نه کړ، خو د مشرانو جرګې د دارالانشا رئیس مقتدر ناصری وایي حاجی دلاور افتخاري مشاور و او ماموریت یې د 9 لمریز کال د هود په میاشت کې پای ته رسېدلی و. دی وایي حاجی دلاور د مسلم یار په سپارښتنه د مشاور په توګه ګمارل شوی و.
دی وای نوموړی تیر کال زموږ افتخاري مشاور وو، خو اوس نه دی. دن دی په مشرانو جرګه کې د ونویم کال د هود په میاشت کې پای ته رسېدلی. څرنګه چې هغه سوداګر وو، وایي نه غوښتل له موږ سره خپلې دندې ته دوام ورکړي. دیوی د حاجی دلاور د هویت کارت د تیر کال دی، او که ګټه ترې اخیستې وي دلاور پورې اړه لري، نه مشرانو جرګې پورې. له حاجی دلاور سره د ښاغلي مسلم یار یو ځایي عکسونه د ټولنیزو شبکو پر پاڼو هم خپاره شوي دي. د مشرانو جرګې مرستیال فیصل سمی وایي د موضوع د روښانېدو لپاره د لوی څارنوالۍ څېړنو ته په تمه دي. حاجی دلاور د ترهګرو د ملاتړ او د چاودیدونکو موادو، زیرې موټرو، جعلي نمبر پلیټونو او څو پاکستاني پیژندپاڼو د انتقال او ساتنې په تور نیول شوی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کېږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. په دې اړه مو له خان محمد سیند څخه اورېدل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د کابل ښار د اتقوا په جومات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځانونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. ځینو ازادي راډیو ته وویل ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. د کابل امنیت قومندان وایي په یو شمېر جوماتونو کې د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره ځواکونه ګمارل شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د اتقوا جومات د لمونځ کوونکو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار په ختیځ کې اتقوا جماعت چې د پرونی چاودنې مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جماعت انګړ تش دی او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کېږي. محمد ظریف چې د دغه جماعت یو مقتدی دی وایي د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپله هم تر اوسه پورې دغه جماعت ته به چې راتللم لکه هغه راسه وه، که نه ډار هغه راسه وه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې شي امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته.
اتقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هېڅ پېښه نه شي کولی چې جماعت ته یې د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ اودس خو نشو پرېښوی چې مونږ دغسې حمله وشي، مونږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جومات په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جومات امام او مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا شپاړس کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیق شوی، نو که چیرته دولت د مجلتو لپاره پروګرام نه نیسي غټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای با مبارک رمضان است، در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی، د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو، ځکه چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه، د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. پرون چې افغانستان په یو ورځنۍ تمریناتي لوبه کې پاکستان ته په انګلستان کې ماته ورکړه، نو د افغانستان خلکو په هیواد کې دننه او له هیواد نه بهر د خوشحالۍ اظهار وکړ او په ډول ډول طریقو سره خپل خوخي څرګنده کړ. خو متاسفانه چې په کابل خار او جلال آباد او ځین نورو خارونو کې ډېر زیات هوایي ډزې شو چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا ګڼ شمېر کسانې ټاپیان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم له افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډزو له امله ترلاسه شوې خوشحالي نه باید په لوی لاس په غم بدل کړو. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې تېره شپه د پاکستان د ګټې په سوال نو وروسته د ډزو له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي او د کورنیو چارو د وزارت په وینا یو شمېر کسانې نیولې دي. ښاغلی هوتک سره رحمت افغان خبرې کړې دي.
دا یو ډېر ستر خبر او ډېر یاد ویل چې افغان کرکټ لوبغاړي د نړۍ په وړو لوبغاړي پاکستان ته ماته ورکړل او ویشو په لچ نړیوال جام ته په ډېر ښه مورال سره ورداخل شي. دا ویل دی چې تیر شپه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا وروسته یو شمېر هیوادوالو د هیواد په مرکز او بیلابیل ولایتونو کې د فایرونه وکړل. ډزې وکړلې چې دا هغه څه دي چې په موږ ډېر زیات خوښي نه یو. پخوا هم موږ څو غري د رسنیو له لارې د سوشل میډیا له لارې خپلو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کړې وه چې د بریا پر مهال دې له ډزو ځان وژغوري، خوشحالۍ دې په ډزو نن مانځي او خوشحالۍ دې هیوادوال د افغاني دودونو باندې مانځي. په اتلو مو په یو بل سره په مستګانو په ناستو دې ور مانځي د جشنونو دې وکړي. یو دغه د افغانانو فرهنګ نه دی، نو به هم هیله ته وکړي له دغه بد فرهنګ څخه
دا چې هوتک صاحب راتلونکو څو ورځو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې لوبیږي، څو لوبې په مخ کې لري، کچېرې به هر بریا سره داسې ډزې اوسي د ملي لوبغاړو په روحیاتو تاثیر نه چي؟
څو ورې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو پیغامونه خبرې کړې دي د رسنیو له لارې په سوشل میډیا کې چې داسې مکوې. نو د دې دا معلومه خبره ده چې موږ تاسو قهرمانان اتلان هم له تاسو کرکټ لري او نه غواړي چې د دوی د بریا پر مهال هیوادوال داسې وکړي.
د دې لپاره چې هوتک صاحب افغانان هم دغه بریا ونمانځي، د کرکټ بورډ لخوا څه ځانګړي مراسم یا پلانونه په پام کې شته؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ هر وخت د نابل پروګرامونه ترسره کړی دي د لوګر د بریا پر مهال. بیگه هم د یو شمېر هیوادوال د کرکټ بورډ مخې ته راغلي ول او زموږ سره یو ځای د خوشحالي ونمانځله، یو ځای اتڼونه وکړل. خو چې موږ بیا هم د هیوادوالنه وکړله چې همدغه شانتې د خپل اتڼونه وکړي، نور افغاني دودونه باندې او نفلونه باندې د قرآن او دمشان ختمونه دي دغه خوشحالي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وی پرون چې کله افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه نو د هوایي ډزو له امله په کابل او یو شمېر ښارونو کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوي دي او یو شمېر کسانې د هوایي ډزو په خاطر نیولې دي. بل ورته افغانستان د خپل کرکټ په تاریخ کې د لومړي وار لپاره پاکستان ته ماته ورکړه. د خبر د نړۍ د مطبوعاتو سرلیکونه جوړ کړه. که څه هم دا تمریناتي ورځنۍ مسابقه و خو دغه بریا په افغانستان کې د زیاتو کسانو له هر کلی سره هم مخامخ شوې ده. سالم محمد سالی د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې عکس العملونه راخستې دي.
بریتانوي ورځپاڼې ټلګراف په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د پرونی تمریناتي مسابقې په اړه لیکلي چې افغانستان تر دې مخکې په انګلستان کې داسې ښه لوبه نه وکړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په دې مسابقه کې چې د 223 منډو هدف ورته ټاکل شوی و تر پایه پر لوبه حاکم و، تر هغو چې د پاکستان لوبغاړي وهاب ریاض د افغانستان درې لوبغاړي وسوځول. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په پرونۍ تمریناتي مسابقه کې د محمد نبی او راشد خان چې د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې د مسابقې تجربه لري بالینګ د پام وړ بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه محمد نبی چې 4.6 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې او راشد خان چې 28 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې پاکستان پرې نه شو چې افغانستان ته د دې 500 مسابقې هدف 300 ته ورسوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکي افغانستان د مسابقې په وروستیو شیبو کې له فشار سره مخامخ و، خو حشمت الله شهیدي چې تر پایه ونه سوځېد لوبه کنټرول کړله. د جنوبی افریقا آنلاین خبرونې آی افریقا د پرونی مسابقې په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. افغانستان پاکستان ته ټاکان ورکړ. د لیکنې په پیل کې راغلی حشمت الله شهیدی چې په دې تمریناتي مسابقه کې څلور اویا منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، افغانستان ته زمینه برابره کړه چې له پاکستان څخه دغه مسابقه په دریو وکټو وګټي. آی افریقا لیکي پاکستان د ورځنیو مسابقو په یوه لړۍ کې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لخوا تر ماتې وروسته د افغانستان لخوا له شکست سره مخامخ شو. د کرکټ په مشهوره ویبپاڼه کرک انفو کې په دې اړه مفصله لیکنه راغلې او د لیکنې لیکوال دانیل رسول وایي دا ماتې واقعا په ذهني لحاظ پاکستان ته لویه ضربه وه. د لیکوال په باور که څه هم دا رسمي یو ورځنۍ مسابقه نه وه، خو دا لوبه له څو اړخونو په تیرو لسو مسابقو کې چې پاکستان بایللې مهمه وه. او د استرالیا اس بي اس خبرندوی اورګان لیکلي چې پرون ناوخته د پاکستان په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته په افغانستان کې خلکو چې سیاستونو سره جلا کړي خوشحالي وکړه، هوایي ډزې وسوي او په خپلو کې خلکو اتحاد څرګند کړ. د دې اورګان په لیکنه د افغانستان لپاره چې له لسیزو جګړو وروسته د سولې په لټه دی، دغه بریا ځکه خوږه وه چې د پاکستان په وړاندې وه. په لیکنې کې ویل سوي ګڼ افغانان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناکراریو ته لمن وهي، هغه تور چې پاکستان یې تل ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د داعش درې غړي او ویش وسلوال طالبان نیولې دي. په کندهار کې د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې نوې شوې داعشان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک لارې غوښتل کونړ ته ځانونه ورسوي. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب جذب یو مسؤل هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې سیالکوټ.
سیالکوټ کې دا دوه کسان دا لري چې دا تا غولولې ځان سره
دی. د شنبه په ورځ د کندهار امنیت چارواکو د اشتناغه وسلوال خبري اعلان ته ورشودل چې د تیر دوه اونۍ په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغه نیول شوو وسلوالو کې درې تنه پاکستاني داعشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو په وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته له تګ وړاندې نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات په دې اړه خبري اعلان ته وویل چې نیول شوي داعشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنګیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والي وویل نیول شو نور وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لاس ترلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیر شو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه اوویشت کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حامد په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دې نیت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ہوا
دیوائی ماتمی ملگری وویل چې د مسلمانانو د مرستې لپاره به افغانستان ته بلار سو او راته ویل چې داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زبه هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
همې پتہ وته کې اسې کا کام ہے مې کبھی نه آتا ادھر.
که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاس وهنو ثبوت یادوي. تیر اونۍ روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندیښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وایي چې د منار جام یو برخه د سرابونو له امله غورځېدلې ده او دا تاریخي او لرغونه منار د نړیدو لګواخ سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم دغه منار ته د اوبو د مسیر د بدلولو ل زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره کارکونکي استول شوي، خو د هغوی کار هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي دغه وزارت منار ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی دی، او په خبره تر دې دمه منار ته اوبه نه دي رسیدلې. نور حال د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
ما باشنده های ولایت غور نگران ازی هستیم که منار باستانی فرو نریزه و حکومت باید به زودترین وقت توجه جدی نماید.
در غور ولایت اوسیدون که دیو ارزخمن لرغونی اثر یعنی منار جام چه در غوریان و در دوری یو یادگار دی دللاس ورکولو پا علا اندیخمن دی. پا غور ولایت که در سیلابون رواتل وروستا در دغ ولایت یو شمیر اوسیدون که لحکومت نغواری چه در اوبو در رواتلو او در منار جام در زیانمن که دو در مخنوی لپاره اقدام بکری. دا دغه ولایت یو اوسیدونکی منصور خسرو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستي سیلابونه تر منار جام رسیدلی او کورته پاملرنه ونه شي دا څلې به ډیر ژر ونړیږي.
واقعا چې د منار جام وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نړیدو په حال کې دی. که ورته پاملرنه ونه سي دا څلی به له منځه ولاړ سي. موږ د غور ولایت اوسیدونکي له حکومت او اړوندو ادارو په ځانګړې توګه له یونسکو او نورو موسسو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي او د لرغونو ابداتو د ترمیم مسؤلیت په غاړه لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
خیبر د غور ولایت یو بل اوسیدونکی دی. دای په یاد برخه کې د حکومت اقدامات کافی نه بولی.
در دستور اخیری که سیلاب شد و بعد
در وروستی سیلابونو وروست سیمایز حکومت د سیلابونو به حدود مخنیوي لپاره 200 کسانو ګمارل چې له بعد مرغه کومه نتیجه ورنکړه، ځکه د خلکو له لوري منار ته نږدې د کارنو خاورو او ریګونو له اشلولو د سیلابونو د افات مخه ډب نشوه. له بعد مرغه حکومت هیڅ دی اقدام نه دی کړی، او که هم داسې دوام وکړي او بیا سیلاب راووځي منار جام به سقوط سي.
سیل جریان پیدا کړو متاسفانه منار جام سقوط.
تر دې وړاندې د غور ولایت چارواکو ویلي و چې که د دغه لرغونې څلي لپاره اساسي اقدام ونه شي ممکن تر راتلونکي کال به ونړیږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې څو موده مخکې ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د منار جام د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت منار جام ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی، او په خبره تر دې دمه اوبه نه دي ورسېدلي. د دغه وزارت ویان صبر مومن د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اقدامات په دې برخه کې دا دي چې د حشر کار یې پیل کړی. د خلکو لپاره نغدي مرستې هم استول سوي چې په حشر کې ګډون وکړي. د غور ولایت له سیمه ییزې ادارې او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مشر سره چې کومې اړیکې مو لرلې هغوی ویل چې د منار په لس متري کې د اوبو مخه نیول سوې ده.
ویل کېږي چې په پخوانیو انځورونو کې منار جام ثابت ولاړ و، خو اوس لږ د هری رود په طرف کوک شوی او د منار ځینې محافظتي دیوالونه تیر کال تخریب شوي وو. له دې سره په کابل کې د یونسکو ادارې د فرهنګي څانګې سلاکار امرا خان مسعودي ازادي راډیو ته وویل د روان کال د جولای میاشتې په لړ کې به یو شمېر متخصصین د منار جام د څېړنو او ترمیم د څرنګوالي په هدف افغانستان ته راشي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غوښتنې پر بنسټ یونسکو او له خپلې مرکزي ادارې غوښتي چې یو اندازه پیسې او یو شمېر تکړه متخصصین د منار جام د اوسني حالت د ارزونې لپاره راولېږي چې منار جام د بهرني او داخلي ترمیم په برخه کې اقدام وسی.
منار جام د 3.5 متر په اوږدوالي او شاوخوا 800 کلونو په قدامت د غوریانو د دورې تر ټولو لرغونی منار دی. دا منار په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د علمي او فرهنګي روزنې یعنی یونسکو د نړۍ په میراثي فرهنګي نوملړ کې ثبت شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 شل 15 دیرش څلوېښت 0900 اته 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو
ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو سر دو سو شپږ نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي، او په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا او واضح ډول واورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په زړه پورې مطالب، بونیس پروګرامونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه هم پرې لوستلی شي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انډونیزیا دولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې په اړه هم رپورټ لرو. دغه راز دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څانګې هم د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شي. خو اوس څلورمې بجې شوې دي، د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېنستلو پر مهال تخریب شوی ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوید بوتلر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې سي ایچ او څلوېښت ډوله چینوک هلیکوپټر د کښېنستلو پر مهال کلکه پر مځکه لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکېلو خو غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یونما په یوې اعلامیې کې چې نن خپره سوې د کابل په یوه جومات کې پرونۍ حملې ته په اشاره لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پېښې ارزونه کوي، په روژې میاشت کې د نشوتو د دوام له کبله اندېښنه لري. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د کابل د امنیه قمانداني مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې او د کابل له بېلابېلو سیمو څخه نیول سوي دي. د هوایي ډزې داسې مال سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د بغلان پولیسو د یو صرف د وژل کېدو په تړاو پنځه کسان نیولې دي. د بغلان د امنیه قمانداني ویند احمد جاوید بشارت رسنوی ته وویل چې د پیښې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځنی ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ښاغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستي چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور ډېرېدل ډېر خطرناک دی او نړیوال سوله او امنیت ګواښي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ورسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي.
په انډونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه تر سره شوې ولسمشري انتخابات لانجمن شوي. په دې اړه پام دې خبرونه کې اوري. خو له هغې نه مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي نورو.
تر راتلونکي وی میاشتې به افغان لامبو وهونکی عباس کریمی په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې که عباس کریمی افغان معلول لامبو وهونکی په دغه سیالیو کې چې په جرمني کې ترسره کیږي د طلا مډال ترلاسه کړي، د 2020 کال د توکیو المپیک سیالیو ته به لار ومومي.
قرار است یک ماه دیگه عباس کریمی شناگر معلول افغانستانی که در کشور آمریکا هست در مسابقات جهانی که در جرمنی هست در اونجا شرکت بکنه و در اونجا در پنج کلاس شنا با مسابقه میپردازه.
در خاقلی حمیدی بخبره در عباس کریمی دوار لاسونه نشته او معلول دی چه در دیده مایه پا گرن و هیوادونو که په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی دی. د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي افغان تکواندو ملي لوبډلې آسیایي او نړیوالو سیالیو ته د ګډون په هدف خپل تمرینونه پیل کړل. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې او آسیایي لوبې به تر راتلونکو دوو میاشتو په چین او بورنای هیوادونو کې ترسره شي. کاغلی یورش وایی دا سیالی دو برخی لری چه لمره یعنی آسیایی سیالیو که با کم عمره زوانان او پا نریوالو سیالیو که با مشران گرونو کری. او لیونل میسی با دا شپگم در لپاره دا تلا بورد تلاسه کری. دا نریوال ورزشی ویپانو دا راپورونو پر بنسد لحقی وروسته چه دا فرانسی دا پاریس سن ژرمن د فوټبال لوبغاړي امباپه د خپل ګولونو شمیر د میسي د ګولونو تر اندازې ونه شو رسولای. د اروپا د فوټبال غوره لیګ د سیالۍ په پای کې میسي وازنای کس پاتې شو چې دغه مډال به ترلاسه کړي. ارجنټینی فوټبال لوبغاړی لیونل میسي به په شپږ دېرش ګولونو او دوه اویا امتیازونو د طلا بورډ ترلاسه کړي.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رای پا اندونیزیا که ده اپریل پا ول سمنیتا ترسر شوی ده ول سمشره انتخابات لانجمن شوی دی. پا ده انتخاباتو که ده ماتی خوڑلی کاندید پرابو سوبیان تو وکیلانو ده جمعه پرست ده اندونیزیا ده اساسی قانون پا محکمه که یا و حقوقی دعوه سب کرد او ادایو کرد چه پا رایو که جالکاری شوی ده. اجمل اند پی ریپورت لری.
اندونیزیا ده نړی دره ملوی دیموکراسی بلکی گی ده غلط ده اپریل پا